کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او رېډي ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نور یاست. نوري هرکلی کوم. نن په جنیوا کې د افغانستان نړیوال ملاتړ او د افغانستان حکومت په مختلفو برخو کې هغه پرمختګونه ارزوي چې افغانستان په خپل ځان د بسیا کېدو لپاره د البته دواړو لورو لخوا ژمنې پرې شوي. نن د کنفرانس دوهمه ورځ د افغانستان وایي د خپلو ملي عوایدو د زیاتېدو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د دې کنفرانس په اړه د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخلو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي نه غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي غونډه ترسره کیږي. په روزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي شاید روسیې لخوا د اوکراینی کشتي چلونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې چې د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي، تمه د افغان حکومت د خپل لاسترړونو رپورت نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. حکومت تمه شو دلی چې وکولای شي د راتلونکو دوه کلونو په مخه د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی به د غونډې پرانستونکي وینا وکړي او ورپسې به د مالی وزیر همایون قیومی د حکومت لخوا د رامنځته شویو اصلاحاتو او لاسترړونو معلومات وړاندې کړي. د افغان سولې په اړه هم په دې غونډه کې بحث کیږي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په 2018 کال کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې د 45 میلیارد او 200 میلیونو ډالرو ژمنه اعلان کړې وه او نن د افغان حکومت غوړي چې د خپل کارونو رپورت وړاندې کړي. تمه ده په 2018 میلادي کال کې هم نړیواله ټولنه یو ځل بیا د 2018 کال په څیر د مرستو ژمنه اعلان کړي او د جنیوا کانفرنس چې د دغو دواړو نیټو ترمنځ ترسره کیږي په تیرو کړنو او راتلونکو مسایلو څرخیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری د انتخاباتو او د غزنی د پارلمان انتخاباتو تقویم یا مهالویش نهایی کړی دی او نن به یې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبادی سیاد د سه‌شنبه په ماښام خبریالانو ته ویل چې د ولسمشری انتخاباتو لپاره چې د ترسره کیدو نیټه یې لا دمخه د حمل د میاشتې 1 نیټه اعلان شوی ده. د بیلابیلو مرحلو مهالویش چمتو سوی دی او نن چهارشنبه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یوه علني غونډه کې تصویب سي. نوموړی وویل چې د غزنی پارلماني انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي. شغلی سیاد زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به چې یو ځای ترسره کیږي د ولسمشری له انتخاباتو څو میاشتې وروسته، یعنی د وژي اسمبلی په 1.5 نیټه ترسره سي. تر دې دمخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې نشي نشانې ښودلې چې ګوندي څلور سره انتخابات په یو ځای ترسره کول غواړي. خو د سه‌شنبه په ماښام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل چې جغرافیوي، اقلیمی، تخنیکی او نور مواردو ته په پام د غواړه د چې د ولسمشر انتخابات د غزنی د پارلماني انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي او د ولایتي او ولسوالي شوراګانو انتخابات څو میاشتې وروسته سي. په روزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روزګان ولایت عام روغتیا رئیس خانغه میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې ثبت کړې ده. ښاغلی میاخیل وایي
کوم نوم رحمت الله ده، د پلار نوم محمد سلیم ده، شپږ دېرش میاشتې عمر لري او مسجد چې ده جومات عجزکم مسجد ده په چارچینو کې او د کلي نوم کوراک ده. دا فامیل رب فامیل ده تقریبا د تیرو څو کال را په دې خاطر دی نه غواړي چې د پولیو واکسین دی تطبیق کړي. په
د شغل میخیل په خبره د خبر ورکوي چې چیرې وسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورنکړي نو نور مثبت پیښ به هم ثبت شي. په چارچینو ولسوالۍ کې د تیرڅو مشتو کې د پولیو د دوهمه مثبت پیښه ده چې ثبتېږي. زموږ خلاصه د رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي شاید د روسیې لخوا د اوکراینی کشتي چلونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. ترامپ له واشنگټن پوسټ سره په یو مرکه کې چې پرون ناوخت خبره شوې ده د خبرې ته اشاره کړې. له دې مخکې تمه وه چې ډونالډ ترامپ له ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جی شل هیوادونو په سرمشریزه کې وګوري. د جی شل سرمشریزه د نومبر په 10مه د ارجنټاین په بونس آیرس ښار کې جوړیږي. د نومبر په 15مه د روسیې پوځ د اوکراین د سمندري پوځیانو درې بیړۍ سره لکشتي چلوونکو ونیولې. د روسیې یوې محکمې هم پرون حکم کړی چې لنیول سوی څلورو کشتیو او بخښي څلورویشتو کشتیو چلوونکو دولس تنه د دو میاشتو لپاره بندیان سي. په اوکراین کشتیو د روسیې د برید او ورپسې د اوکراین کشتی چلوونکو نیول کېدو د اوکراین حکومت سخت غوسه کړی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د روسیې او اوکراین ترمنځ په دې لانجه کې د اوکراین ملاتړ کړی. او د امریکا عدلی وزارت په شپږو روسانو او دوه قزاقانو تور پورې کړی چې په انټرنیټي جعلکاریو او غلاو کې لاس لري. عدلی وزارت پرون په یوه بیان کې ویلي چې دغه کسان شاید د هغو آنلاین جعلي اعلانونو تر شا لاس ولري چې له امله یې ځینو کمپنیو ته په میلیونونو ډالره تاوان رسېدلی دی. د بیان له مخې له نیول سویو څخه دوو کسانو له 2015 کال د جعلي اعلانونو یوه شبکه فعاله کړې وه چې ځینو کمپنیو ته یې تر 9 میلیونو ډالرو زیات تاوان اړولی و. د تورنو سوو اتو کسانو یوازې درې تنه تر اوسه نیول سوي دي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org/azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې اصلي ورځ ده. اصلي ورځ ده او افغان ولسمشر به څو شېبې وروسته دې غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان حکومت وایي چې تر اوسه پورې په مختلفو برخو کې هغه ژمنې عملي کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې د بروکسل په کنفرانس کې کړې وې. د افغانستان اقتصاد وزارت هم وایي چې د خپلو ملي عوایدو د زیاتېدو لپاره یې هڅې زیاتې کړي دي
که دنبال یزی هستیم که ما بتانیم منبعهای عوایداتی خود بیشتر بکنیم و در کنار یزی بتانیم که روند رشد اقتصادی را توسعه بدیم.
د جنیوا د کنفرانس په اړه د غرض د اقتصادي چارو د یو کارپوه نظر هم اخلو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه لرو. د افغانستان په اړه البته په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جی شلو هیوادونو په سرمشریزه کې نه غواړي وویني. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه زنو یاس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم راستو وړاندې کوم. رازو بیا هم د جنیوا کانفرنس ته. د جنیوا د کانفرنس په سویس کې د جنیوا د کانفرنس نن دوهمه اصلي ورځ ده. پرون د کانفرنس پرانستل شوی. پرون هم په فرعي غونډو کې د افغانستان په مختلفو برخو کې پرمختګونه وڅېړل شول. افغان ولسمشر اشرف غني او د غرض حکومت اجرایي رئیس عبدالله لوړپوړو دولتي پلاوو او د مدني ټولنې له پلاوو سره په دې کنفرانس کې ګډون کړی دی. په دې کنفرانس کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او ځانګړو استازو او د غرض د څه باندې 10 نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې ده. نن د کنفرانس دوهمه ورځ ده او څو شېبې وروسته هم د افغان ولسمشر په وینا سره پرانستل کېږي. دا کنفرانس هغه پرمختګونه ارزوي چې د افغانستان حکومت د 2014 کال د جنیوا په کنفرانس کې له نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړې وې او نړیوال ټولن به هم خپلې مرستې ارزوي چې دغه مرستې په مختلفو برخو کې د افغانستان په څه ډول تر اوسه پورې مصرف شوې دي. جنیوا په دې غونډه کې لکه څنګه چې وویل د شپېتو زیاتو هیوادونو لوړ پوړي ډیپلوماتان او دغه راز د 10 نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري. د افغانستان حکومت وایي چې د دې کنفرانس لپاره یې پوره تیاری نیولې دی او د ملي عوایدو د زیاتېدو لپاره یې تر اوسه هڅو نتیجه ورکړې. د افغانستان لپاره 2024 کال هغه کال ټاکل شوی چې باید د نړیوالو په مرستو نور متکي نه وي او په خپلو پښو ودرېږي. د دې کنفرانس په درشل کې د غرض د افغانستان د اقتصاد وزارت او د مالي وزارتونو ویاندویانو او نورو لوړ پوړو چارواکو نن په کابل کې یو لړ څرګندونې کړي. د ازادي راډیو خبریال همدا شېبه کابل له سټډیو سره وصل دی. رحمت الله افغان دا موضوع څېړلې ده. په افغان صاحب راته وویل چې دوی د دغه جنیوا د کنفرانس په ترڅ کې څه ویلي دي. په تېره بیا له اقتصادي پلوه د افغانستان د خودکفا په لور
بله نوری صاحب، د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي حکومت پلان لري چې په کارونو کې د شفافیت د بیلابیلو مالی سرشارو سرچینو د پیدا کولو او اقتصادي ودې د پراختیا لپاره په اقتصادي لحاظ په ځان بسیاسي د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د چهارشنبې په ورځ نن ازادي راډیو تول حکومت هڅه کوي چیرته چې لګښتونه ګټې نه لري راکم کړي او ګټور هغه یې چې لري ملي بودیجې له لارې تمویل سي. هغه وایي افغان حکومت په دې ډاټه کې ده چې خپلې عادتي سرچینې زیاتې کړي، ورسره په خوا کې اقتصادي ودې ته پراختیا ورکړي، څو افغانستان له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. حکومت ګوري چېرته چې لګښتونه ګټور نه وي مصارف یې راکم کړي، او چېرته چې ګټور وي هڅه کېږي چې مصارف یې د ملي بودیجې له لارې تمویل کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ته د جنیوا په کانفرانس کې سپارښتنه شوې چې لګښت مراکم کړي او پر ځان د باسیانی کې دو خواته حرکت پیل کړي. دغه غونډه چې ظاهرا له افغانستان سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وشي، خو د راپورونو له مخې په همدې ترس کې به پر افغان حکومت د مرستو کمولو او بندولو یو مشخص نیټه هم اعلان سي. د جنیوا په غونډه کې له افغان ولسمشر راوجرې رئیس سربیره د نړۍ د شاوخوا دوه شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان، د ځانګړي استازي او د 15 نړیوالو مرستو کوونکو بنسټونو استازي ګډون کړي. په ورته وخت کې تازه په دغه غونډه کې اروپایي اتحادیې له افغانستان سره د 400 مرستو اعلان کړی ده. د افغانستان د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون وایي افغان حکومت د دې وړتیا نه لري چې په لنډمه وخت کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیاسي کچیرې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې راکمې چې لامل به یې څه وي. د دغه کمیسیون غړي سید اکرام یې دلایل داسې بیانوي:
عواملی ورځ تر بلې ناامني زیاتېږي، او دلته بیا افغانستان مجبور دی چې مونږ هماغه خپل مصارفات چې کوم عادي بودیجه دی هغه د ملي عوایدو نه 3% د جامع بین المللي نه تمویل کړو، خو انکشافي پروژې او پرمختګ به نه وي او بیکاري او فقر زیاتېږي. همدونه په افغانستان کې بې ثباتي ورسره هم زیاتېږي.
ښاغلی اکرام زیاتوي کله چې په افغانستان کې ناامني زیاته شي په سیمه او نړیوالو باندې مستقیم تاثیر اچوي. نړیواله ټولنه مجبوره ده چې دغه ستونزې له وړاندې حل لپاره له افغان حکومت سره تر هغې مرستې وکړي څو په اوږد مهال کې له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله غونډه تاسو نه مننه. بیا هم د جنیوا په کانفرنس کې تم کیږو د افغانستان په وخت په یوه نیمه بجه د غونډه پیلېږي، او افغان ولسمشر به هم لومړی ویناوال وي چې د دې کانفرنس ګډونوالو ته وینا کوي. دا موضوع د اقتصادي چارو له کارپوه سره څېړو. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. تلاش صاحب، خبرونه ښه راغلاست. ډېره مننه تلاش صاحب. د جنیوا کانفرنس په ډېر یو اساس وخت کې جوړ شوی دی چې افغانستان د خودکفایي په لور یو څه په وروستیو کې ګامونه اخیستي. د افغان ولسمشر ویان پرون وویل، هارون چخان سوري، چې د هغو ژمنو چې افغانستان نړیوالې ټولنې سره مخکې ورکړي وو د یوې لسیزې د میلینیوم په 50 کلونو کې تقریبا 80% کې دغه ژمنې پوره شوي، او 15 کاله نور چې په مخکې دي پاتې به هم عملي کړي. 2023 کال پیل د افغانستان لپاره له خودکفایي پلوه هدف ټاکل شوی دی چې افغانستان باید په خپلو پښو ودرېږي او نور د نړیوالو په مرستو بار نه وي. لکه مخکې په راپور کې مو واورېدل چې داسې اندېښنې هم شته چې ممکن نړیوال نور شرط کېږدي د افغانستان حکومت لپاره چې نور له تاسو سره مرستې نه کوو، بلکې خپل عواید هم باید کم کړي او ملي عواید باید زیات کړي او لګښتونه کم کړي. څه فکر کوئ چې آیا نن په دې کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت لپاره دغه موضوع جدي مطرح شي؟
د مهربان صاحب په سپېڅلي نامه، لکه څرنګه چې 80 هېوادونه او 30 نړیوال سازمانونه د جنیوا په کانفرنس کې مستقیما ګډون لري، او ولسمشر به نن هم په یوه نیمه بجه وروسته د یوه نیمه بجې نه به هلته وینا وکړي، زه دې کانفرنس ته او همدارنګه د اقتصادي ودې لپاره او هغه 3 او 4 میلیونه ډالر چې تخمین شوي د افغان حکومت ته ورکړل شي خوشبینه یم. دا په دا معنا ده چې په دننه په نظام کې اول لومړی عدلي او قضایي ارګان رامنځته شو. هر هغه والي، قومندان د امنیت او لوړ پوړي چارواکي په نظام کې مالی فساد ته لار هواروي او یا هم مافیایی کړی دي د مرکز د اخوانه به کړل کیږي او دوی دوی باندې را سزا تدبیر کیږي. دویمه موضوع دا ده چې د ملي تدارکاتو اداره هم په قوي قراردادونو کې لکه د ملي دفاع وزارت، د ملي امنیت ریاست، د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه نور اړوند وزارتونه چې خپله بودیجه په مصرف رسوي، هم انکشافي هم عادي، د دې لحاظه به وکولی شي چې د ملي تدارکاتو اداره په دې قراردادونو کې ډېر قوي شفافیت رامنځته کړي. دریم ګام چې ډېر اساسي او مهم ګام ده، دغه ده چې په هر زورواکي چارواکي په د افغانستان په مختلفو نقاطو کې زورواکي کړې ده، د ځمکو غصب یې کړی ده او همدارنګه د محاکمې او د نظام دپاره خنډ جوړ شوی او شخصیت ته یې ژمن نه وه او یا حاضر شوي نه دي. حکومت دغه په کلکه دریځ ښودلی ده چې دا به د محاکمې میز ته راکش کوي، د څنګه له دوی سره حساب کوي او حساب اساسی فکتورونه دي چې د اقتصادي نظام کې واقعا ګټور دي او ځې په نیک پالوي نامه. د دې تر څنګ لدین په دې کې هم له پرته له شکه باید وویل چې نړیوال په دې اړه ډېر هڅه کوي چې افغان حکومت ته شرطونه کېږدي. ته واقعا دا شرطونه په اوسني حالاتو کې افغان حکومت ته ورکړل شي او یا کېښودل شي، دا به د افغان حکومت لپاره یوه ننګونه وي. په دې خاطر چې په افغانستان متاسفانه تر اوسه نه امني شته،
تاسو د خوشبینی
افغانستان کې تر اوسه هم زورواکي شته او قانون د پښو لاندې کیږي. نو که زه فکر کوم که د اقتصادي له اړخه افغان حکومت ته دا شرطونه وړاندې نه شي او بودیجه او پیسې مستقیما افغان حکومت ملي بودیجې ته تحویل شي او ورکړل شي،
بله،
د شرط څخه او د دې څخه نظارت وشي، د مصرف څخه نظارت وشي، د افغانستان آینده به ان شاء الله تعالی.
بله، تلاش صاحب تاسو خوشبین یاست؟ بله، زما غاوري. بله تلاش صاحب تاسو خوشبین یاست، اما ورسته ځینې سرویګانې چې شوي دي عمومي ټول په د افغانستان د خلکو وضعیت سم نه دی، سره له دې چې میلیارډونه ډالر راغلي تر اوسه پورې خلک خوشبین نه دي خپل راتلونکي ته. وچکالي افغانستان ډېر ولایتونه ځپلي دي، تر اوسه پورې 8 میلیونه وګړي زموږ له خپلو سیمو بې ځایه شوي، 2 میلیونه په داخل د افغانستان کې دي. پرون په مختلفو غونډو کې دغه موضوع د افغانستان زیرا برسیره شولې، افغانستان د ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دی. درسته ده چې د اقتصادي یا د افغانستان د حکومت لخوا ځینې کارونه شوي دي چې افغانستان ورو ورو شاید هغې لارې ته سیخ کړي، خو فکر نه کوئ چې تر اوسه پورې ډېره لاره په مخ کې ده د افغانستان د حکومت لپاره یا د افغانستان لپاره چې په خپلو پښو ودرېږي؟
ستونزې مشکلاتونه مې لکه مخکې په باغ کې اشاره وکړله ورته دا لرو. راځئ چې دا بیلانس کړو چې آیا د پرمختګونو بیلانس لوړ ده او که د کمزورتیا بیلانس لوړ ده. کوم کارونه شوي دي عمده او اساسي او کوم کارونو ته اړتیا شته چې د ستونزو مشکلاتو مخه نیسي؟ زه په دې باورمند یم چې که چیرې مرستې نړیوال ټولنې او نړیوال سازمانونه او نړیوال هیوادونه د افغانستان سره مرستې کوي، هغه مرستې باید مقدم افغان بودیجې د افغان حکومت د بودیجې له لارې باید مصرف شي. ولې د افغان حکومت بودیجه هم هېواد ته، هم وګړو ته، هم نړیوالې ټولنې ته، هم نړیوال نظارتي سازمانونو ته
ده.
او که دوی مستقیم مصرفوي متاسفانه د څو مختلفو خاصو پروژو څخه او مستندو اسنادو په اساس باندې. زه دا پټه ویلی شم چې کچیرې بهرنیان خپلې پیسې په خپله مصرفوي، دوی په خپله په پروژو کې فساد کوي، مشاورین ټاکي.
بله، ډېره مننه.
یو جغرافیا ورته ټاکي او متاسفانه دا چې غټه پروژه به د ستونزو مشکلاتو سره
مخامخ
یو پروژه د فساد.
ډیره مننه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاشو چې د جنیوا د کنفرانس په اړه دا چې د کنفرانس په ترڅ کې افغانستان تر اوسه پورې په مختلفو برخو کې څومره پرمختګونه کړي په تېره بیا له اقتصادي پلوه چې په خپل پښو ودرېږي په دې اړه خپل نظر راسره شریکاو. د جنیوا کنفرانس نن اصلي ورځ ده، د افغانستان په وخت په یوه نیمه بجه غونډه پیلېږي او افغان ولسمشر اشرف غني به هم دې غونډې ته لومړی ویناوال وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نجا صفای هم اقتصادي خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی افغان او نړیوال پانګوال په افغانستان کې ګڼو فرصتونو ته په کتو په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته وهڅول او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې حکومت به د دوی د پانګونو د خوندیتوب په ګډون ټولې لازمې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د جمهوري ریاست د ویبپاڼې د معلوماتو په اساس محمد اشرف غنی دا خبرې تېره ورځ له غرمې مخکې په جنوا کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر کې د خصوصي سکتور استازیو سره په جوړه شوې غونډه کې وکړې. جمهور رئیس غنی د خپلې وینا پر په افغانستان کې د قانونو، برېښنا، کرنې او نورو برخو کې شته ظرفیتونو ته په اشاره افغان او نړیوال پانګوال په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته وهڅول. محمد اشرف غنی وویل حکومت د مشارکت، پانګونې او فعالیت په موخه خصوصي سکتور ته د لازمو اسانتیاو برابرولو ته ژمن دی. پکتیا کې د جلغوزو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هڅې تیزی شوې دي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې دوی په دې ولایت کې د جلغوزو د ځنګلونو د بیا احیا لپاره هڅې تیزی کړې دي. د یاد ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د جلغوزو د ځنګلونو د بیا احیا لپاره د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په منجهیر کلي کې په پلاستیکي کڅوړو کې 40,000 جلغوزي کرلې دي چې وروسته بیا د دې ولایت د جلغوزو ځنګلونو د بیا احیا لپاره څخه ګټه پورته کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلوي بوجۍ 1,100 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2,300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سری کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 550 افغانۍ.
ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنه خبری خبرونه اوسم یو نړیوال موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر په دې غور کوي چې د روسیې له ولسمشر سره د کتلو پروګرام لغوه کړي ټاکل شوی و. دواړه مشران په ارجنټاین کې د جی 20 هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنګ کې له یو بل سره وویني. د دې موضوع تفصیل لپاره اسمت سروان را سره په استودیو کې دی. سروان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اول که راته ووایاست چې ټرمپ دا پریکړه ولې کړې ده؟
مننه نوری صاحب. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په دې غور کوي چې روانه ونې د جی 20 هیوادونو په سرمشیزه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتلو پروګرام په دې خاطر لغوه کړي چې روسیې اوکراینی بیړۍ چلوونکي یا مانوګان نیولې دي. ټرمپ دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې واشنگټن پوست ورځپاڼې پرون ناوخته خبره کړه. د اوکراین ولسمشر د روسانو له لورې د اوکراینی مانوګانو نیونه له روسیې سره بشپړه جګړه بللې او اروپایي مشرانو ویلي چې دوی پر روسیې د بندیزونو یو نوی پړاو پیلوي، ځکه چې دې هیواد د اوکراین درې پوځي بیړۍ او د هغو عمله نیولې ده. ټرمپ وویل مخکې تر دې چې له پوتین سره وویني، د دې پیښې په اړه د خپل ملي امنیت د ټیم بشپړ راپور ته انتظار دی.
د ترامپ او پوتین د کتنې هدف اعلان شوی دی.
ویل شوي وو چې دواړه مشران به د وسلو له کنټروله رانیولې د سوریه او اوکراین تر کړکېچونو پورې پر بېلابېلو نړیوالو مسالو خبرې وکړي، خو د ټرمپ له خبرو داسې ښکاري چې ممکن د روسیې له ولسمشر سره ونه مینی، ځکه چې د روسیې له لوري د اوکراینی بیړیو او د هغو عملې ته په اشارې ویلي چې په دې خاطر ممکن له پوتین سره ونه ګوري چې یرغل یې نه خوښېږي او په هیڅ صورت یرغل نه مني. ټاکل شوی وه یا ده، ځکه چې لا تر اوسه پرې معلومه نه ده چې دواړه مشران د جمعې په ورځ د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې سره وویني.
روسیې د اوکراین بیړیو او ماڼوګانو په اړه څه ویلي دي؟
پرون یکشنبه د روسیې یوې محکمې د څلرویشت اوکراینی ماڼوګانو له منځه د دولسو د خوشي کېدو حکم صادر کړ. روسیه ادعا کوي چې اوکراینی بیړیو کریمیا ته نږدې د روسیې د اوبو په قلمرو کې پارونکی اقدام کړی دی او جګړې ته لمن وهلې ده. کریمیا ټاپو وزمه ده چې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې له اوکراینه روسیې جلا کړه او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه. نو د سیمه ته نږدې اوبه هم روسیا خپل قلمرو ګڼي.
بلې اسمت هروان، تاسو نه مننه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په کابل چاپی ورځپاڼو ته کتنه وکړو چې د جنیوا د کنفرانس په اړه څه لیکلي دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب په جنیوا کې د افغانستان په اړه پرانستل شوې نړیوال کنفرانس ته ځانګړې شوي دي. دنیا ورځپاڼه لیکلې ده چې د جنیوا په کانفرنس کې افغان حکومت باید د لافو پر ځای د سولې پر موضوع ټینګار وکړي او له نړیوالې ټولنې وغواړي چې د سولې د هڅو په بریالي کولو کې له افغانانو سره همکار شي. ورځپاڼه لیکلې ده که سوله نه وي نو که حکومت هر څومره هم د خپلو لاسته راوړنو په اړه وضاحتونه ورکړي څوک یې ورسره نه مني، او دا ځکه چې په ناامنۍ کې پرمختګ امکان نه لري. ورځپاڼه وړاندې له نړیوالو هم غوښتنه ده چې یوازې د افغان حکومت له خولې مسایل وانه وري، ځکه خلک پوهیږي چې افغان مشران به نړۍ ته هر څه ګل ګلزار وښایي. حال دا چې افغانستان په ستونزو کې راګیر هیواد دی او نړیوال باید دغه حالت له غیر حکومتي سرچینو څخه هم واوري. ورځپاڼه لیکي چې یوازې دغه کار کولی شي چې نړیوالو ته د افغانستان رښتینی انځور ورکړي سو هغوی د حقایقو په رڼا کې خپلې مرستې تنظیم کړي. مسیر ورځپاڼه لیکلی دی چې د جنیوا کانفرنس داسې محل جوړ شوی چې افغان حکومت د بروکسل د غونډې اکثره ژمنې نه دي عملي کړي. نامنۍ پراخه شوې ده او د سیګار د یو راپور له مخې طالبانو 12% نوره خوره هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د قانون د حاکمیت په برخه کې لا زیات ناکام دی او د حقوق پوهانو د یوې څېړنې له مخې د هیواد د اساسي قانون 96 مادې تر پښو لاندې شوي. حال دا چې د رڼو انتخاباتو په اړه هم د حکومت ژمنه مسخره شوې ده او د فساد پر ضد مبارزه یوازې د خبرو تر حده پاتې ده. ورځپاڼه لیکلی ده چې د حکومت دغه ناکامي د دې سبب کېږي چې نړۍ افغانستان ته نورې مرستې ورنه کړي او یا هم کمې کړي، او همدا لامل چې هغوی پر افغانستان غږ وکړ چې لګښتونه کم کړي او پر ځان بسیا شي. ورځپاڼه وړاندې دې ته هم اشاره کړې چې د افغانستان په اړه د امریکا سیاست هم د بدلېدو په حال کې ده او د سیاسي دلایلو له مخې نور نو له افغانستان سره پخوانۍ مرسته نه کوي. هیواد دولت ورځپاڼه لیکلې ده چې د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان له نړۍ د ګډ ګواښ د لمنځه وړلو غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکلې ده چې په افغانستان کې د بیرغونې او بنسټیزو پروژو د پلي کولو په برخه کې پرمختګ ښه دی، خو د تروریزم په خلاف په مبارزه کې لا هم ستونزې موجودې دي. ورځپاڼه لیکي چې ترهګرې ډلې چې د ځینو هیوادونو او کړیو لخوا ملاتړ کېږي لا هم افغانستان سیمه او نړۍ ګواښوي او افغانستان د دغه ګډ دښمن د له منځه وړلو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري غواړي. او ویسا ورځپاڼې د جنیوا کانفرنس په اړه خپل بحث په دې پوښتنه پیل کړی چې د جنیوا کانفرنس افغانستان ته پیسې ورکوي او که حساب غواړي. ورځپاڼه د خپل بحث په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان راغستې ده او ویلي ده چې د جنیوا کانفرنس د افغانستان د حکومت لپاره یو ښه فرصت ده سو خپل پرمختګونه نړیوالو شریکانو ته وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي چې په بیان کې د کانفرنس په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د سولې سیزو د شخړو د له منځه وړلو لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنه او پیغام بلل شوی ده.
ازادي رادیو اوریدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هیروي.
دیو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت و تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام سبا اوري. نن د جنیوا کانفرنس پای ته رسیږي او سبا به هم په دې کانفرنس کې د دې پروګرام کې د دې کانفرنس پر نتایجو خبرې وکړو. نن هم ازادي راډیو مه ایروي د دې کانفرنس له وروستیو پرمختګونو مو خبرو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اوازې اورېدلی شي. فریبا زاهر سړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
نن د افغانستان په اړه د جنیوا اصلي غونډه ترسره کیږي. په دې ناسته کې چې د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 پیلېږي، تمه د افغان حکومت د خپلو لاسته راوړنو رپورټ نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. حکومت تمه ښودلې چې وکولای شي د راتلونکو دوو کلونو په مخه د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي. د هلمند والی وای په ګرمسیر ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنگ لپاره راغلي ول. والی زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې چې تیر ورځ پیل شوي د طالبانو یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي. په روزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روزګان ولایت امیر روغتیا رئیس خان آغا میاخیل ویل چې دغه پیښه د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د شغل میاخیل په خبره له تیر اتو میاشتې راهیسې په چارچینو ولسوالۍ کې کور په کور واکسین نه دی تطبیق شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي شاید د روسیې لخوا د اوکراینی کشتي چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. او د امریکا د عدلي وزارت په شپږو روسانو او دوو قزاقانو تور پورې کړي چې په انټرنیټي جعلکاریو او غلاو کې لاس لري.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا ان او ډی سی د کلنۍ څېړنې په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څو ټنه چرس سوځولي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته لیږل شوې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي پوځ د وسوا بیا هوایي لواء په مرسته د کابل د خاکي جبار ولسوالۍ د ګورګي میدان په سیمه کې 42 ټنه چرس نیولې دي. دا چرس تر نیول کېدو وروسته سوځول شوي او په دې تور تر دې مهاله څوک نه دي نیول شوي.